دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولمړې پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال تاکل شوی د روان سپتمبر میاشتې تر پایه په بریتانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي. په تیر دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ له فلجه دوه وروسته اوس یې د تړل کېدو خبره شوې. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول رسنوي ته ویلي تاکل شوی چې د روان سپتمبر میاشتې پر 28مه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول شي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته څه کم دوه میاشتې پاتې دي د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پوز له درې تنو جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولې سو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوري پاله ګوند له افغانستانه د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي. او ډیموکراټان په جواب کې وای چې له طالبانو سره د دوه هېد سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یو برخه و د مخکینی جمهوریت پال ولسمشر ډانلډ ترامپ ادارې لاسلیک کړی و. په خواني افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یو غوښتي چې په ټول هیواد کې د واکسین د کمپاین د تطبیق لپاره ښه شرایط برابر کړي. حامد کرزی په یو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر خبر کړي یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د خونځو او په هنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړي. د په افغانستان کې له بیوزلۍ، ناروغۍ او نورو ننګونو سره د مبارزې لپاره د تعلیمي مؤسسو پر اړتیا چې نجونې هم پکې شامل وي ټینګار وکړ. د سپتمبر 8مه د سیواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1918 کال راهیسې په نړۍ کې هر کال مانځل کیږي او سږ کال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول د دوه اړخیز تفاهم او د سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. سږ کال یو ځل بیا دا ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو تر حکومت لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. یونیسکو نن پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټوئیټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی او زیاته کړی ده چې سواد د نورو بشري حقونو، لویو ازادیو او نړیوال تابعیت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. اسرائیلي رسنیو د دغه هیواد په بیلابیلو خارونو کې د حکومت پر ضد د لویو لاریونونو خبر ورکړی او ویلي دي چې لاریون کوونکو د غزې په تړانګه کې د پاتې یرغمل شویو کسانو د خوشې کېدو لپاره د سمدستي جوړجاړي غوښتنه کړې. دا لاریونونه تیر ماښام وشول چې د اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د افراطي ډلې د برید د یولسمې میاشتې له پوره کېدو سره برابره وه. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تورستي ډله ګڼي د تیر کال د اکتوبر په 8مه نیټه پر اسرائیل برید وکړ. د لاریون تنظیمونکو په تل ابیب کې د لاریونوالو شمیر شاوخوا 15,000 اټکل کړي خو د ښار پولیسو د لاریون د برخوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا او امریکا د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خبره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ایم آی سیکس ادارې مشر ریچارډ مور ویلي چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیاتو او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی شي. هغه دا څرګندونې د سی آی ای له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د لیدنې پر مهال کړي. برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لوی لاسته راوړنه وبلله چې د په وینا د روسیې د پوز له کمزورتیا او څخه یې پرده لري کړي. د روسیې د جنوب لویدیز دورون شپ سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګیدل چې له عملی چارواکو شاو خوش پک سو کسان لدی سیمه ایستري. د دغه سیمې والی الکساندر گاسپ په ټلګرام کې ویلي چې دا ور یک شنبه سحر د اوسترګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو درالوېدو له عملی لګیدل دي. گاسپ زیاته کړه د شاو خواسیمو یو شمیر خلک استل شوی او د مرګ ژوبل راپورونه نه دی خبره شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبان حکومت د سرحدونو او قوونو د چارو وزارت وایي چې د ایران سره په همغږي د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ په اسري معیارونو د سرحدي نښو د بیرته رغولو باندې کار کوي. دغه وزارت چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د شپږو ګاونډیو هیوادونو سره د سرحد وضعیت ارزول دي. په موکې په دې اړه د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قومونو د چارو د وزارت یو شپږ چارواکو کابل کې ملت ته د رسنیو له لارې د حکومت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې د یک شنبه په ورځ د خپل وزارت د ترسره شوو کارونو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادو سره د سرحد وضعیت ارزول دي. دغه وزارت د سرحدي چارو د ارزول موین مولوی محمد اسماعیل غزنوی ویل چې د ایران سره د افغانستان د سرحد په اوږدو کې په اصلي معیارونو د شتو نښو د بیرته رغولو باندې موافقه کړې ده.
هواد سره 925 کیلومتره ګډه پوله د فرا ولایت لاشجوین ولسوالی شبکو او اناردری په ولسوالیو کې برسې کړي. د هرات ولایت غوریانو ګلران او کیسان ولسوالیو له ترکمنستان هواد سره 904 او 1 کیلومتره ګډه پوله. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالی د غراز د ډیورن پر ذکر کې 2310 کیلومتره کر کې په اوږدو کې د خوست ولایت د ځدی میدان او علي شور ولسوالی یو جمله 235.344 او لکلان نه بهر هم د هواد په یو لس ولایتونو کې 215.92 کیلومتره سرحدي رسمي پله او د ډیورن پر ذکر کې پسې کړی ده.
افغانستان او ایران ترمنځ شاوخوا 550 کیلومتر په اوږدوالي باندې سرحد شتون لري چې ډېری برخې د وچو دښتو په اوږدو کې پرتې دي. تېر کال د طالبانو حکومت او ایراني چارواکو په ګډه د دغه سرحدي نښو د تثبیت لپاره سرحدي سیمو ته پلاوی استولي وو. د طالبانو حکومت د سرحدونو او قومونو د چارو وزارت معین محمد اسماعیل غزنوی ویل چې تر اوسه د ایران پرته د نورو ګاونډیو هیوادو سره په دې اړه تفاهم نه دی شوی، خو زیاته کړه چې په دې اړه د ځینو هیوادو سره خبرې لا روانې. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قومونو د چارو وزارت د زونو هیوادو سره د افغانستان د سرحدي نقطو د منځر تللو لکه د ابو سیند د تخریباتو له امله چې په شمالي ولایتونو کې د ابو سیند ډیر د افغانستان خواته رانوتې ویل چې په دې اړه اندېښنې بې ځای دي، ځکه چې د نړیوالو معیارونو له مخې د افغانستان سرحدونه معلوم دي.
دا په دې معنی هم نه ده چې موږ هغه خط هغه صفر نقطه هغه بدله شو. صفر نقطه هم هغه صفر نقطه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بین المللي نورمونو سره سم په هغه ځای باندې ثابته پاتې ده. اما دغه توغیانی او به کله کله د سیسی سی د خطه خراب کی، خو په دې کې هم آرام نه کی نستی. د تیر کال په ټول کې به تاسو لیدلې د ریاست الوزرا محترم مقام دی وو وزارتونو په هماهنګي سیمه کې عضویت ترلو دغه د امدریاب د مهارولو دی پاره امدریاب ته دغه د حمایوي دیوالونو د استنادي دیوالونو د جوړولو دی پاره یو لوړ پړی دی وزیرانو په سویه باندې هیئت لا
هغه ویل چې افغانستان د پاکستان پرته د خپل پیزه ګاونډي سره شاوخوا 5000 کیلومتر سرحد لري چې دغه هیواد د ټیمونو له خوا ارزونه شوی. دغه وزارت مسؤلینو خبرارانو ته د خپل فعالیتونو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې د ګڼو سرحدي ولایتونو کې مشتو ځوانانو ته په کابل او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د زده کړو امکانات برابر کړي. دغه چارواکو ویل چې د سرحدونو او قومونو چارو وزارت د سرحد لاندې په کابل او شپږ ولایتونو کې د دغه وزارت اړوند لیسو کې وزرا یو څلور سلوتنه زده کوونکي په زده کړو بوختي. په تیر کال کې شپږ سوه نه نوي تنه دغه ښوونځیو فارغ شوي او شپږ سوه دوه دېرش تنه نوي زده کوونکي دغه ښوونځیو ته جذب شوي. دغه چارواکو ویل چې د بدخشان د ولایت په فیض آباد کې د پامیر زده کوونکو د پاره د پامیر په نوم یوه نوې لیسه جوړه شوې چې د استادانو او کارکوونکو د استخدام پروسه روانه ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. سواد د بیوزلۍ د لمنځه وړلو او د ټولنې د وګړو د ځواکمنولو لپاره اړین اصل دی. د یونسکو د احصایوي انسټیټیوټ او د نړیوال بانک د معلوماتو لمخې چې د سواد نړیواله کچه تعقیبوي، تر 2020 کال پورې د افغان میرمنو د سواد کچه 9.8% و. دا کچه د نارینه او په پرتلې چې 55.5% خودل شوی و، د سواد په برخه کې په افغانستان کې پراخ جنسیتي توپیر په ډاګه کوي. ویل کېږي دا فاصله به د روانو محدودیتونو له امله په خطرناکه بڼه لا پراخه شي. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په وړاندې د ناامیدۍ او تسلیمېدو پر ځای باید غږ پورته کړو او لاس په کار شو.
د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین رسل څه مودې دمخه د طالبانو هغه حکومت ته چې د هغې په قول یې یوازې نارینه چارې پر مخ وړي خبرداری ورکړ چې له تعلیم څخه په سیستماتیکه بڼه د 1.5 میلیون جنو بې برخې کول د دوی له حق څخه ښکاره سرغړونه ده. خو د محبوبه اکبر پشان میرمنې د بدیلو لارو د موندلو هڅې کوي. محبوبه اکبر چې خپل لیسانس یې په ریاضیاتو کې او خپل ماستری یې په ښوونې او روزنې کې ترلاسه کړی، لومړنۍ استاده ده چې په ټولنیزو شبکو او یوټیوب باندې په پښتو ژبه د ریاضي مضمون تدریس په دې موخه پیل کړ چې افغان نجونو ته د زده کړې د یو بدیل په توګه د هیلې یو څرک وموندل شي.
ریواله ورځ د تبریکې ته څنګه ور مخ خپل پیغام هم تاسو پورې ورسوم. هغه دا چې زده کړه لکه ایمان، کله چې تاسو زده کړه درکوئ شو دي نو هغه تر پای پورې ورسوي، هغه مکمل کړئ او 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 تل زده کوونکی پاتې شئ. زه خپل وښوونکم مګر هم دا اوس زه په دوه درې ځایونو کې زده کوونکم، یعنی یو څه زده کوم، یعنی دا د سمانه نه لري چې یو څوک یو 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 موقف ته ورسیږي، هغه نور زده کړه ته اړتیا نه لري. نه انسان څو چې ژوندی دی هغه باید زده کوونکی پاتې شي. نو هیله ده چې څو چې ژوندی دی هم داسې زده کوونکی پاتې شي او خپل هغه شته او یا حاصل شوی تجربه او پوهه ته نور پورې ورسیږي.
د هلمند ولایت د ولسی جرګې په خوانی غړي شګوفه نورزی وایي د نجونو تعلیم باید په یوې سیاسي او مذهبي مسلې بدل نه شي.
انجونی افغان انجونی ته دی حق لري او دا هغه اسلامي او شرعي حق دی. زه د غرب حق په اړه خبرې نه کوم، معنی دی ویلي چې انجونی باید ولر سین بل څوک بل دا غ شرعي حق دی چې الله تعالی ورته ورکړی دی او دوی سوجي نه لري. باید دوی اسلامي او حديث او قران شریف او شی اې دراوي مخې ته کې دوی څه توجی لري چې باندې کړی دی. زه ډیر په لوکو الفاظ باندې دا موضوع ډیر همیشه ما غندلې دي او اوس هم غندم.
هغه وایي هر ورځ چې نجونې لسته کړو پاتې کیږي د ټول افغانستان او د ولست لپاره لوی شاتګ دی.
تاسو وګورئ چې په دې او اخر کې زه وینم زه شرمېږم د دې په هیڅ باندې چې ما افغانستان کې زه اوسېدلې یم او زه د افغانستان يم چې د سیو ملایان دي. زه نه پېژم خو مقصد ځان ملا معرفي کوي یو چې زه خدای ته تللې ما بل وای داسې دی بل وای هغه سې دی. ته شرمېږم چې دا کسان راځي میډیا کې د دې دغه نشرکیږي د دې ویډیوګانې او زه وایم چې زه د داسې یو جاهل داسې جاهل کسان زما د ټولنې دی او زه دغه ټولنې څخه یم. خو زه هم زما اړینیت په ټوله په دې جهالت کې حسابېږي.
د پکتیا ولایت ځوانانو د پارلمان په خوانی استادې ناهیده حکیمی منګل وایي هغه حیرانه ده چې طالبان په کوم اساس او اصول باندې داسې پریکړه کوي او دا حالت تر دریو کالو پورې دوام کړی دی.
اتم د سپتمبر چې د سیواد نړیوال ورځ د افغانستان کې د سیواد نړیوال ورځ نه بلکې یو نړیوال غمیزه وي، ځکه د طالبانو راتګ څخه وروسته طالبانو د نورو حقونو ترڅنګ له میرمنو د زده کړو حق هم اخیستی دی. شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي هیواد دی، اسلامي هیواد وو، اسلامي هیواد به اوسي. د طالبانو راتګ څخه مخکې ټولې میرمنې د شریعت په اصولو ښوونځیو ته تللې او راتلې خپلې زده کړې به یې کولې.
د زده کړې نه پرته افغان نجونې خپل راتلونکي نیمګړی ویني. دوی نشي کولای کوم مسلک تعقیب کړي یا د ټولنې په پریکړو او د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. پر ځای دوی با په ماشومتوب کې او د اجباري ودونو بے وزلی او په نارینه وباندې د اتکا سره مخ تل نور ته محتاج او د نابرابرۍ د ناخوالو ښکار بګرسي. خایسته سادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سپتمبر اتمه د لیک لوست د نړیوالې ورځې سره په داسې حال کې برابره ده چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د افغان کمشنری د معلوماتو پر اساس پاکستان کې دا مهال 80% افغان کډوال له زده کړو پاتې دي او څه باندې 40% د نالوستۍ ژوند تیرولو ته اړ دي. زموږ همکار مسکا ساپوی په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال شکایت لري چې د بې وزلۍ له کبله په خپلو اولادونو زده کړې نشي کولای. وایي که اولادونه یې ښوونځیو ته ولاړ شي نو د ورځې نفقه به څوک ګټي؟
د غریبۍ د وجې پاتې سال خواران وځي غرمه راشي له 100 روپۍ راوړي چې را لوړي زموږ نور څه درکم نه لګېږي. غواړو موږ چې یاره موږ نه استادان جوړ کړو، عالمان ته جوړ کړو، خو ښه تعلیمونه پوه کړو چې مخکې لاړ شو او موږ د غریبۍ بې وسۍ د وجې وروسته پاتې
دا غریبۍ د وجې نه کړنم. تعلیم کړی نم، سکول ویلې دی نم، دغه سبق ویلې دی کنه، او د قرآن سبقونه وایي. زه خواران ماسپخین لاړ شي، مازیګر راشي، ماښام راشي، خواران نم، سکول ویلې دی نم، سبق ویلې دی نم، دغه کړی دی د غریبۍ د وجې. بس لس 100 روپۍ راوړو د کبان نه، هغه خواړه یې په غوړي راوړو، یې په تیل راوړو، یې په اوړه راوړو، یې په چینی راوړو، دغه وکړو د مجبورې نه بس دغه پاتې شي.
د افغان کډوالو په منډانو مې پنغالۍ کې ډېرې ځوانان بې سواده دي. د ځوانانو د ټولنې مشر اجمل وای بې وزلۍ او د ښوونځیو نشټوالي د ډیرو د لیک لوست مخه نیولی.
تعلیم سره خوشاو کو خو د بې وسۍ د وجې بس موږ د تعلیم دومره راغلي او خیرتوب دی چې موږ بس د اوس تعلیم هم نشو لکه ړانده چی و ړانده ګرو. موږ دوه درې ځله چې بار ته سې لاړو لکه داسې اردو والا راشي په سبل سره دغه والا راشي، نو موږ ولې چپ ولاړو لکه ګونګیا نو ته په اشارو خبرې کوو. د سره وجې تعلیم هم نه دی کړی.
دلته چې زمونږ کیم د مونډه نو دی کې اغه مخکې د یونیسیا سکولونو مکتبونه نو هغه 15 پورې اوس هغه 15 پورې مکتبونه هم نشته ده. نو چونکې سرکاري پاکستانی مکتبونه دي، پرایمري یا پرایویټ سکولونه دي مکتبونه، دوی ته ماشومان ځي خو د نورو په نسبت زموږ تعلیم کم ده، غربت پکې ډیر ده. ماشومان تاسو کو اکثر وویني ساروزي کبال ته یا مزدوري ته، نو که مزدوري پې ونه کې نو دوی د اقتصاد دلته خراب ده. د اقتصاد د وجنه دوی لوست نشته ده، تعلیم نشته ده، بې سوادي ډیره ده. کنه
دا خبره د افغان کمشنری د تعلیم څنګه مسؤل احسان الله هم تاییدوي. وای کمپونو کې د بې وزلې له کبله تعلیم ته پام نه کیږي. دی وای 40% افغان کډوال بې سواد دي.
د کمپ لیول باندې اغه یو کلچر کنسټرینټ راشي چې غي او پرفرنس نو ورکی غي امپورټنټ نه غني. اغه یو مې دو درې وجوهات دي چې موږ اوس پورې مونږه کوم اسسمنټ کړی دی. یو خدای غربت دی چې کوم مین وجه نه غي ماشومان درته دي، یا اویلیبلټی باز زمونږ د کمپس کې نشته، یا د سکول اویلیبلټی نشته. یو د غي کلچر کنسټرینټ سی، یو غي پرفرنس نو ورکی فیمیل ته، او د ټول نه یو بل غټ دغه داندې چې اپورچونټیز نشته. اغه ماشومان یا اغه مور پلار دا سوچ کوي چې زه هم ماشومان سبق کوی نو دي بس کوي. وای نوټ چې غیبه راشي خپل کارو کې رړه لګي کار سکے، خپل دنده بریډ ارنرز دي. অলموست کومه کم سروي کړي وانه ایگزیکټ کو نه هو دي اراوند اباوت 20% کې دا سوچ چې غیر سکول ته چرته دي نه دي.
د سپتمبر اتمه د 1918 کال راځي چې د سواد د نړیواله ورځې په توګه منځل کیږي. خو په پاکستان کې په یو شمېر کمپونو کې دننه هیڅ خوانځي نشته او پاتې نورو کې یوازې ابتدایي ښوونځي فعال دي. د پاکستان په کمپونو کې مېشت افغان کډوال د بیلابیلو مسایلو له کبله له لیک لوت څخه پاتې دي، کوم چې د یوې پایدار او پرمختللې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره کلیدي اهمیت لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، مونډا کیم، شب خدر.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په نایروبي کې یو داسې رستوران جوړ شوی دی چې نه یوازې کاروبار پرمختګ کوي، بلکه له هر خوای د پام وړ خلک جلب کړي دي. دا پاملرنه یوازې له دې عمل هم نه ده چې خواړه خدي، بلکې د نو خدمتګارانو له عمله ده. ځکه په روبات رستوران کې روباتونه پکې خدمت کوي او د مشتریانو د علاقه او پام اور ګرځیدلی. په دې اړه د نایروبی نه د امریکا غږ د خبريال جمعه مانجګو د رپورت پښتو ژباړه اوري.
دا وخت د نایروبی په کلیشوا ښار کې د روباتونو په کافي کې د غرمې د ډوډۍ وخت دی چې د غیر معمولی خدمتګارانو لخوا یې ملما پالنه کیږي. نادیا د هغو دریو روباتیکو خدمتګارانو نه یو ده چې د مشتریانو میزونو ته خواړه رسوي. دا په ختیځ افریقا کې د روباتونو لمرنې رستورانت دی.
تاسو دا روباتونه لکه د عادي ملما پالونکو په شان دندې ته ګمارئ او ورته وایي چې میز ته خواړه یوسي. خدارو باتونه د ادم المپالونه ډیر څه تر سره کوي. دوی د کلیزو د مبارکۍ سندره وایي. د مثال په توګه تاسو خپل نوم دلته ثبت کړئ. دوی به تاسو ته د کلیزې یو کیک دروړي او ورسره به درته ستاسو د کلیزې مبارکۍ درکړي. دا په داس حال کې چې نورې روبات المپاله به هم ورسره یو ځای دا سندره بدرګه کوي.
په رستورانونو کې د روبات نه د ګارسونو په حیث استفاده کول نوې خبره نه ده. د روباتو ملما پالو رستورانونه په متحده ایالاتونو، چین او نورو ځایونو کې هم پرانستل شوي دي، خو دا د افریقا لپاره یو نوې شی دی. ببراک ابیتو د غرمنۍ لپاره د خپل کورنۍ سره یو ځای دی رستورانت ته راغلی دی.
زه ډیر خوشاله احساس کوم چې دلته راغلی یم او خپل ماشومان ته په خپل کلی کې دا ډول روباتونه ورخیم. بالکل، دا یو ډیر عالی اقدام دی. لکه تاسو چې هم ګوري، دا روباتونه یو څه اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو په مجموع کې دا چې میزونو ته خواړه رسوي یو ډیر ښه خبره ده. نو کله چې بل ځل دلته راشم، نو زما هیله دا ده چې دوی یو څه نور متحرک او پرمختګ وکړي، لکه میز ته دې راشي، ورته خپل خواړه د فرمایش کړي او بیا دوی مخړو ټیک او بیا دوی مو خواړه راوړي. خو د لومړي قدم لپاره دا یو ډیر ښه اقدام دی.
د حکومتي معلوماتو له مخې د ملما پالنې صنعت په کینیا کې د عاید لاسته راوړلو تر ټولو لویه منبع ده. خو د دې روباتو په استخدامولو سره د خلکو اندېښنې ډېرې کړي او هغوی دا ویره لري چې دا ماشيني صنعت به د دوی کارونه ورڅخه واخلي. په هر صورت، بیا د دې صنعت ماهرین لکه اډیټ او جونګ وایي چې دوی د روباتو پر اتک سره د ملما پالونکو د دندو د لاسته ورکولو نه ویره نه لري. هغه وایي چې ټکنالوژي پر اتک سره به فقط ځینې تشې ډکې شي او د ملما پالو کارونه به یو څه نور هم منظم شي.
زه فکر نه کوم چې دوی د انساني دند له منځه یوسي، خو دا ټکنالوژي به په رستورانونو کې لکه د ژوند نورو برخو په څیر شامل شي او د لاخه کېدو لپاره به ترینه استفاده وشي، او په دې ډول به د کار او ټکنالوژۍ ترمنځ د ارتباط یو خلاره پیدا
کړو. ماهرین وایي چې د دې روباتونو پر اتک سره په افریقا کې دا ډول رستورانونو یو پیل دی او نور رستورانونه به هم د روباتونو لخوا د ملما پالنې شاهدان وسي او ډیر خلک په داسې رستورانونو کې د ډوډۍ د خوراک شاهدان وي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. دریشت کال وړاندې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه نیټه د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده 19 غړو د څو مسافرونکو الوتکو په تختولو سره په نیویارک د نړۍ د تجارت پر دوه دنګ ودانیو بریدونه وکړل چې له عملی شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا غږ خبریال ظفر بامیانی د دغو تجارتي ودانیو د زینه دا راپور چمتو کړی دی چې شافیه سردار درته اوري.
د نیویارک په مناتن کې د هغو دوه دنګو ودانیو یاد ځای چې د القاعده په برید کې ونړیدي، د امریکا د تجارتي مرکز په زړه کې د معاصر تاریخ تر ټولو ستر ترهګریز برید دی. دې سیمې ته د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته ګراوند زیرو هم وایي. که څه هم له یادو ترهګریز بریدونو څخه درویشت کاله تیریږي، خو د یاد لوړو تجارتي ودانیو پر ځای د هاوس پشان د یادګار ځایونه جوړ سوي چې خلکو ته د هغې ورځې ترخې خاطرې ور یادوي.
زه له یادې پیښې دوه کاله وروسته په 2003 کال کې پیدا شوی یم او د خپلې زوکړې په هره کلیزه کې مې د دې پیښې په اړه ورېدلې دي. سږ کال دلته یم. د یادګار ځایونه د برجونو په نږدې واټن کې جوړ شوي او د قربانیانو نومونه هم لیدل کېږي. دلته د ډیرو خلکو پر اتاګ نه حیرانېږم.
حوزونه داسې جوړ شوي چې اوبه یې له شاوخوا څخه کښته بهیږي او جوړ شوی آبشار داسې ښکاري چې ګواکې د قربانیانو په یاد شپه او ورځ اوښکې تویوي. د سیمې ته یو شمېر راتلونکي کسان وایي دا یادګاري ځایونه د امریکا د خلکو د یووالي او د ترهګرۍ په وړاندې د هغوی د مقاومت ښکارندوی کوي.
کین د حساب بازارانه فرمایا دغونه مې را بونونی یو ګروزی بسیار نمادین یعنی کې برای همبستګي امریکا برای امریکایا در کل شهروندان امریکا دغیره بونونی یو ګروزی نمادین میګرځي د تاریخ.
د هاوس د شاوخوا پر دیوالونو د 2001 کال د پیښې د زورګونو قربانیانو نمونه لیکل سوی دي او خلک د ګلانو په ایجادولو سره هغوی ته درناوی کوي.
12000 پیپل ان د میموریال ان اباوت
هر ورځ 2000 کسان له دې یادګاری ځایونو څخه لیدنه کوي او 15-30000 کسان بیا د سپتمبر د ولسمي موزیم ګوري. لیدونکو معمولا د دواړو یادګاری ځایونو په اړه پوښتنه کوي او په دې ځای د قربانیانو نمونه ویني چې د شمالي او جنوبي ودانیو پر ځای حکاکي شوی دی.
اوس د دواګونو شپور دې شپورې زبرجونو پر ځای د نړۍ د تجارت لپاره یو سلو شپږ پوریز اسمان تلې جوړ سوی دی. د 2001 کال د سپتمبر د یو لسمه ترګریز بریدونه د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده د نونو صغړو لخوا د امریکا په بیلابیلو سیمو کې تر سره سوال. یوازې په نیویارک کې د تجارت پر دوو دنګ ودانیو د دوو مسافرونکو الوتکو د جنگي دوله عمله 2019 کسان ووجل سوال او د رپورټونو لمخه سباندې 15000 نور ټپيان سوال. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړې د نړۍ سول او ثبات مسلسل غواخ متوجي کړی دی. کلیوی خو روسیې د جګړې په ډګر کې د کیمیاوي وسلو د کارولو تابع کړی دی ترڅو د اوکراین اساسي تاسیسات تخریب کړي. نو ورسره ایران، شمالي کوریا او چین هم له روسیې سره د تجهیزاتو په لړ کې مرستې ادامه ورکړي ده. ایران چې په نړۍ کې د ترهګرۍ له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکو هیواد دی د روسیې د یرغل سره مرسته کوي، خطرناکې وسلې ورکوي او روسیې د اوکراین د ولس او خاورې په ضد کاروي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سیاسي استازي رابرټ وود ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد نه د اوکراین د خپلواکۍ له ورځې سره سم روسیې تقریبا سل جنگي وسایط او نور بمونه د اوکراین د اساسي تاسیساتو د ورانولو لپاره تیار کړي دي چې پکې د برېښنا مرکزونه، د ګازو پایپونه او نور تاسیسات په نښه کوي. روسیې دا نظامی وسایط د ایران په مرسته تیار کړي دي. خاغلی وو دا خبرداري هم ورکړې ده چې ایران روسیې ته د بالستیک توغندیو د ورکړې فیصله وکړه نو دا به نړیوال سول او ثبات د خطر زنګ وي. سفیر وو دا هم ویلي چې د شمالي کوریا له خوا هم روسیې ته د بالستیک توغندیو ورکړې اوکراین ته سخت تاوان اړولې دی. هغه زیاتوي چې شمالي کوریا په غیر قانوني توګه په سرهاو بالستیک مزایل او لشپاړه زره 1500 زیات هماتو بکسي او نور نظامی وسایل روسیې ته ورکړي دي چې له دې سره د اوکراین د خلکو مصیبتونه نور هم زیات شي ویلي. د شمالي کوریا نه د وسلو اخیستو عمل د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې نه سرغړونه ده چې شمالي کوریا پر خلاف د روسیې په ملاتړ تصویب شوی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سیاسي استازي خاغلی وو دا هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین سره په جګړه کې د چین هم مرسته اخیستي. هغه زیاتوي چې چین روسیې ته داسې غټه واړه وسایل، اسباب او جنگي امکانات ورکړي چې هغه د اوکراین د ولس او خاورې په ضد کارول کیږي. مونږ په تیر یو کال کې د روسیې د نظامی امکاناتو د زیاتېدو شاهدان یو چې په دې کې د ټانک، مرمۍ او نور مهمات شامل دي او دا ټول له چین څخه اخیستل شوی. خاغلی وود زیاته کړه چې امریکا به د روسیې په لاس د اوکراین د ځپل شوي ولس لپاره غږ پورته کوي او مسؤل خلک به محاسبه تراکش کول غواړي او هر څوک چې له روسیې سره په دې جګړه کې مرسته کوي له هغوی نه به هم پوښتنه کوي. دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګند کړ.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي چې پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشه.